قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو لومړی یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا د پوځ دوه تر ټولو جګپوړي چارواکي نن د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اغیزو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. لارس مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. ملګري ملتونه وایي په یوه میاشت کې د هیواد د 15 ولسوالیو تر 150,000 زیات اوسیدونکي د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د امریکا د لاس ویګاس ښار د یکشنبې د شپې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 950 ته لوړ شو. او یوې امریکایي قاضي ویلي ایران باید هغه امریکایي سرتیری ته چې څه باندې 4 کاله یې د ایران په زندان کې تیر کړل څه باندې 3.5 میلیون ډالره تاوان ورکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر وایي په یوه میاشت کې د افغانستان د 15 ولسوالیو تر 150,000 زیات اوسیدونکي د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو خبرپاڼه کې وویل د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې 21,000 تنه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، ورپسې زیات کسان د بادغیس له بالا مرغاب څخه بې ځایه شوي چې شمیر یې 14,000 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو له ارقامو سره سم د پکتیکا له ګومل، د پکتیا له جانیخیلو او د غور له تیورې ولسوالۍ څخه هم ډېر کسان بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره خپله بسپنه لږه بللې او ویلي دي چې ټولټال 414 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. افغان امنیتي ځواکونو د غور ولایت د مرکز فیروزکو په غلمین سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د غور والی غلام ناصر خازي ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې فیروزکو ته نږدې د غلمین سیمه د طالبانو لاسته ولوېده.
عملیات در شمال فیروزکو آغاز شده.
در فیروزکو په شمال کې عملیات پیل شوی، دا سنجول شوی او پلان شوی. عملیات دوام لري. له بعد مرغه دښمن له خپلو وروستیو جنګي تکتیکونو څخه چې په فرعي او عمومي لارو کې د ماینونو ایښودل دي کار اخلي. د غور والی وایي چې د سیمې تر تصفیه پورې به عملیات دوام وکړي. ډنمارک پرون وویل چې په افغانستان کې د امنیتي هڅو د ملاتړ لپاره به 550 نور سرتیری افغانستان ته واستوي. ډنمارک دا اعلان یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې د ډنمارکي ځواکونو پر یو کاروان موټر بم حمله وشوه. د ډنمارک دفاع وزارت وویل دا 550 سرتیری به د هغو اووه نوي ډنمارکي پوځیانو ملاتړ وکړي چې له وړاندې په افغانستان کې دي او کابل ښار ته نږدې د افغان ملي اردو اکاډمۍ ته د تګ راتګ په لاره کې د سلاحکارانو ساتنه کوي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر اندرس ساموېلسن په یوه اعلامیه کې ویلي که د افغانستان حکومت کنټرول له لاسه ورکړي افغانستان به یو ځل بیا د تروریستي ډلو پر ځاله بدل شي او اروپا او ډنمارک ته به د پناه غوښتونکو سیل رامات شي. 550 ډنمارکي پوځیان به د 2013 کال په لومړیو کې په کابل کې ځای پر ځای شي. د امریکا د لاس ویګاس ښار د یکشنبې د شپې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 950 کسانو ته ورسېد. همداراز په دې برید کې چې یو 46 کلن سړي د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ښار د مندلی بی هوټل له 2 پوړ څخه وکړ 528 نور کسان ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حملې یوه ورځ وروسته وویل چې دا ډول حملې به د امریکایانو یووالی زیانمن نه کړي. د نیوادا ګورنر براین ساندوال پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
There's a lot to learn from all this. It was a cowardly, despicable act.
لدې ټول ډیر څه زده کولای شو. دا یو وحشیانه کرکجن عمل و چې زه یې سخت په غوسه کړی یم. ډیر څه نشو کولای خو زده کړه ترې کولای شو. پولیس وایي حمله کوونکي چې سټیفن پاډک نومېده د کنسرت پر برخوالو د ډزو لپاره مندلی بی هوټل ته 12 اتومات ماشین ګنې خېژولې وې. یو امریکایي قاضي د ایران حکومت ته امر کړی چې هغه امریکایي سرتیری ته چې څه باندې 4 کاله یې د ایران په یوه زندان کې تیر کړل 3.5 میلیون ډالره تاوان ورکړي. د واشنگتن دی سی قاضی ایلن هوویل دا حکم د ایرانی الاصل امریکایی سرتیری امیر حکمتی په پلوی وروسته له هغه وکړ چې د ایران حکومت د هغه شکایت ته ځواب ورنکړ. حکمتی د 2011 کال په اګست میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ایران ته ولاړ او هلته یې له خپلې ناروغې انا سره څه وخت تیر کړ. نوموړی د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د مرګ حکم پرې وشو، خو وروسته د ایران سترې محکمې دا حکم تعدیل کړ او هغه یې په 10 کاله بند محکوم کړ او بالاخره په 2016 کال کې د زندانیانو د تبادلې په پروګرام کې خوشې شو. حکمتی په 2016 کال کې د ایران پر ضد دعوا وکړه او ادعا یې وکړه چې شکنجه شوی او پر زور اقرار ترې اخیستل شوی دی، خو دا دعوا یې بایلو ده. معلومه نه ده چې ایران به دا پیسې ورکړي که نه، خو د حکمتی وکیل ویلي چې د نوموړي د کورنۍ غړي د محکمې د حکم له وجې خورا زیات خوښ دي. او په سوریه کې فعالان وایي د دمشق په مرکزی برخه کې بمی حملو 14 کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون وویل د دمشق د پولیسو یو ماموریت ته نږدې د المیدان په سیمه کې یو موټر بم حمله وشوه، وروسته دو انتحاریانو په ځان پورې تړلي واسکټونه والوزول. د سوریې دولتي رسنیو د دې پیښې تلفات 12 تنه ښودلي دي. دا خبرونه ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخې ته پام وکړئ. د امریکا د حکومت تر ټولو دوه جګپوړي پوځي چارواکي بنن کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغیزو په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف دانفورد به د امریکا د دواړو جرګو د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونه وکړي. دا په یوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې د امریکا په کانګرس کې دا ستراتیژي څیړل کیږي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د یو شمېر غړیو ګډې غونډې ته حاضر شي او د افغانستان په اړه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او په لویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغېز په اړه خبرې وکړي. ماتیس به د متحدو ایالاتونو له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای د امریکا د سنا او استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړیو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او په مقابل کې د ستونزو په اړه خپل ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره سیمې ته سفر وکړ. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 3000 نور سرتیری افغانستان ته لیږي. ماتیس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل: زه اوس نه غواړم چې د مشخص شمیر په اړه څه ووایم. له امریکایي پوځیانو پرته د ایتلاف نور ځواکونه هم شته چې افغانستان ته راځي. نه غواړم چې دښمن ته ووایم چې موږ دقیقا څه کوو، خو اصلي خبره د دې یقیني کول دي چې ستاسو د ځواکونو پر ضد د جګړې په میدان کې د طالبانو د هلو ځلو په وړاندې برلاسه شو. تر کومه ځایه پورې چې له پاکستان سره تړاو لري، موږ به پاکستان وڅارو چې څه کوي. له پاکستان سره به وشخیږو. دا په یوه بنۍ کې دوهمه استماعي غونډه ده چې لوی درسیز جوزف دانفورد پکې ګډون کوي. د تیره اونۍ د سنا جرګې غړیو ته توضیحات ورکړي وو. دانفورد وویل امریکایي پوځیان په افغانستان کې د انتقال په حساس پړاو کې دي، خو د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره پر پوځي چارواکو محدودیتونه لرې کوي او همداراز د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي د هغوی د شمیر لپاره ټاکل شوی محدودیت پای ته رسوي. د تیرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې ماتیس افغانستان ته د 3500 امریکایي پوځیانو د لیږلو امر لاسلیک کړ چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 2000 اوړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې ادبی او فرهنګي بحثونو ته ځانګړی دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې نوري اس نوري ته غوښتي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د امریکا له خوا د طالبانو د سیاسي دفتر د سرنوشت په اړه غور کورني مخالفتونه راپورته کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو دفتر ته کتنه کړې ده. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د ټرمپ د ادارې هغه پلان چې دغه دفتر په تړلو غور کوي په بېسارې توګه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې مخالفتونه راپورته کړي دي. یو شمېر دغو معترضو چارواکو ویلي چې د دغه دفتر په تړل کېدو سره به په افغانستان کې د امریکا ګټې زیانمنې شي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ورځپاڼې ته ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د چارو د متخصصینو یوې ډلې په بېسارې توګه د دې وزارت دننه اعتراض کړی او د جمعې په ورځ د مخالفت د یوه چینل په پرانستلو سره د دې غوښتنه کړې چې متحده ایالات دې پرېږدي چې د طالبانو دفتر پرانستی وي او په افغانستان کې د 16 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې لا ګړندۍ خبرې پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر چې له پرانستل کېدو یې څو کاله ووځي د تړل کېدو مسله څو ورځې مخکې برتانوي ګارډین ورځپاڼې راپورته کړې وه. ویلي وو چې دغه مسله ولسمشر ډونالډ ترامپ په نیویارک کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې راپورته کړې او له هغې غوښتي چې د طالبانو دفتر په دوحه کې وتړي چې د دغې ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر هم ورسره منلې ده. په دې اړه د افغانستان جمهوري ریاست څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته نه دا مسله تایید او نه هم رد کړه چې ګواکې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو مسله د غنی او ترامپ په کتنه کې مطرح شوې وي. خو په خپل افغان ولسمشر څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې په پام کې نه ده چې د طالبانو دفتر دې په دوحه کې وتړل شي. امریکایي سرتیری به یوه بله لسیزه هم په افغانستان کې وي. دا خبره د امریکا د مشرانو جرګې یوه مخکښ سناتور کړي چې واشنگټن اگزامینر خپرونې هم هغه د افغانستان په اړه د خپل مطلب د سرلیک لپاره غوره کړې ده. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر چې تر اوسه څو ځلې افغانستان ته تللی د یکشنبې په ورځ له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا موږ به یوه بله لسیزه هم په افغانستان کې ځواکونه ولرو وکړه. د خبرونه په لیکنه کارکر چې یوه لسیزه مخکې بیا غوره شوی و هغه مهال هم امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې ول. هغه روانه اونۍ اعلان وکړ چې په پام کې لري چې لسنا تقاعد وکړي او راتلونکي کال به بیا دې جرګې ته ځان کاندید نه کړي. دا په دې معنی چې په 2019 کال کې به د هغه ځای ناستی هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له مسلې سره له تړلو موضوعاتو سره سروکار ولري. سناتور کارکر ویلي د افغانستان ټول ناخالص کورني تولیدات خپل امنیتي ځواکونه نشي تمویلولی، خو اساسي خبره دا ده چې زموږ واکونه هلته څه کوي. په افغانستان کې د امریکایي یولسو زرو سرتیرو ډېره برخه د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه سلام مشورې ورکول او د هغوی ملاتړ دی خدمت کوي. خو لږ تر لږه 2000 د ترګرۍ په وړاندې جګړه مخته وړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د هیواد نور شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري استول کیږي چې بهیر له مخکې پیل شوی دی. دغه نوې ستراتیژي په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو وخت هم نه محدودوي او تمرکز یې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې 16 کلنې جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پر ګټلو دی.
آزادی رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په هنوال استاد فضل ولی ناگر د حمزه بابا د شعر او شاعری په ځنګړه نوراته کیږي.
د حمزه سیب سی شاعری خو ډیره زیاته ده. فردانغه په خپل وو چې دې و چړو کې شپې لم خو ملت مې دي سلطان وي.
د نومیالی سندرغاړي هارون پاچا له و نری فعالیتونو خبرېغو.
ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پور شاه.
د ځوان شاعر سنا سیلی شعر لاندې کایت ک وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو محمد حدیث پردیس د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د خزو د لاسی صنایعو نندرتون پرانستل شو. د تری د میاشتې په پنځمه نیټه د خزو د لاسی صنایعو نندرتون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی موینې پوهنیارې سیده مشکان مصطفی لخوا پرانستل شو. دغه نندرتون د ګرځندوی د اونۍ په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوښت او د خزو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهي پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلی نسیمې باري له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډېرې زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلی باري څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویرې هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندرتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د چشمې سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندرتون کې د چشمې سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي شپږ دېرش آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس له دې وروسته خزي موټر چلولی او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوي د ټاکلو امر کړی چې په دیرشو ورځو کې په دې اړه خپلې سپارښتنې وړاندې او د ښځو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن ښځو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د ښځو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقله نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه و زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعاتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضل ولی ناګر چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او ګڼې مقالې لیکلې دي وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډېر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کراته وایست چې حمزه بابا پښتو ژبې تصور کړي او دی ولې په پښتنو کې ډېر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پښتو ژبې او ادب قداور شخصیت دی چې په آینده کې به د هغه قدر وشي، ځکه چې د هغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پښتو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به ویو او نور پکې څه نه وو، هغه ته غزل او شعریت له ورساو او پښتو غزل ته یې داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دري ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم خو دې پوهید شکل مانې نه دی. علاوه د دې نه د حمزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د ده د عظمت او د بقا دپاره کافي دي. اول دا چې هغه یو صوفي و او یو عارف و او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی و ډېر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلې ساده او روان کړ نو چې پښتو غزل ته یې په ارتقا ورکړله او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره یې سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هیڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی او دا خبره سمه هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو د خپل ذهن کې حل کړو او اوس چې میدان ته راووت ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې پردن لکه یو ساده خبره کوي چې سر و د حدت په بهار خزان میڅ شي ما چې درڅ نکړه لمن راټول ځان ته
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویختیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړی دی
حمزه بابا او د خپل مرګرو په ګډون باندې چې کامل سیبو رسا سیبو او دی ته ورته نور خلکو دا د سیو چې دغه وخت کې د شاعری شروع کړله او د شاعری په وروج کې و نو د ترقی پسند په نوم باندې یو بل جریان دلته روانو او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره را داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله دا ځکه چې د دې بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړو او د بل چا نه اخذ نه وو نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بې تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص او خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي
استاد شاعران خو ډېر زیات دي خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نوموتی شاعر په توګه ومنه
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغه کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړ خپل ارزښتونه پکې زیا کړل او هغه هیڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلافی او د دې د ترڅنګ په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او نو د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او د یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه راسره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضحه پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده فردان هغه پخپل وو چې زه دې وو چړو کې شپې لم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه یا فردان لکه داسې وو چې ته تر ډیره لکه بزی څرېدلې راشه اوس خو دې ځانو پیژنه شپون شه نو همدا شان د په شاعرۍ کې ډیر څه شته دی حتی د ده یوه ترجیح خدا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نوم وای چې حمزه سفر کې د حجاز وینه هم زه د پښتون د قافلو سره ځم نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګرانی او هغه په پښتو باندې دومره میني حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره خبرې په پښتو باندې کړې دي یعنی د مدالست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړې دي هغه په پښتو باندې راسره وکړلې نو هغه د دې حده پورې عارف وو او د دې حده پورې فیلسوف وو چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ هغه رئیس امروهوي له ورکړ هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې دغه خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې د کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ کني جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی خوبیه داغ دا کتابی چی ولست دانزه سیب سره بیه دوستی شلو و اندیوالی شلو دا سلسله بیه دا جون دا پوری و دانزه سیب تفوق مزما خیال پام داغ کیو
استاد تاسو د حمزه بابا سره نګدې نه هم کتلی تر څنګه پاغه باندې مواثار هم لیکلی دي کده شي د حمزه بابا داسې و خبره چې زموږ ځوان نسل دې تر بولی چې باید خپل ژبه ته خپل ادب ته خپل خلکو ته کار وشي داسې سم غن اوریدلی وي او یا هم تاسو مونډلی وي کده شریک کړي
نو د حمزه سره خزم ملاقاتونه کتنې ډیر شوې دي د پښپک 15 کال کې کابل لراغه او زمون داغی وقت زما ملگری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس موږ او تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو هغه ماښام نا وخت راغی او راته ویل چې زیر مې در باندې حمزه صاحب راغلی دی د شپږ 15 کالو نو بیا سبا را د په بغیل میدان کې موږ ورلو نو لوګی هم ورسره او هغه لوګی د دې لپاره دغه کول چې رضا حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي هغه کتاب به ولیکل په مقالې راغونډې کړي راغې ځنه نو زمون ملاقاتونه خو سره ډیر شوي دي او د بل د حمزه صاحب پیغام خود پښتو پښتونولۍ پیغام دی د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پښتون قام د پاره نه د ټولې دنیا د پاره دی هغه وایي چې اسلام یو فطري دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کوم ستونزه نو مشکل به پیدا نه شي به د شعر او شاعرۍ په باره کې هغه دا یو خبره زما یاد ده چې به چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېر وي نو لکه د پشکال مچان خو چې بیا په موسم واوړي نو یو یا دو پاتې شي همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي هغه صمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه خو نه وه البته خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅوي یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول نو دا به په قیامت کې زموږ اندامونه کوي اوس یې نشو کولی ځکه اوس بریه غوندې ښکاره شي نو حمزه صاحب لوی شخصیت دی او موږ چې د هغه په لاره باندې په تلونکو کې حساب کړو دا به هم زموږ لپاره لوی سعادت وي
مننه استاد د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسې له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي دوام ورکړل شي او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسې لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې د خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستې دي هغه پر پښتون باندې اثر کوي او بیا په ځوانانو باندې خو به حتمنو کې نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دو خپل شعر او ادب وپیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې موږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د ضمیر سره تعلق لري او سو پورې چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري د هغې پورې هغه شکست نشي خوړلی نو ادب د دغه د تقوی دپاره کار کوي د حمزه صاحب هم همدا دغه و چې د کمترۍ احساس چې دی هغه د پښتنو نه ورک کړي او خصوصا د ځوانانو نه او ځوانان دغسې یو څه ته راټول کړي چې هماغه د احمد شاه بابا میراث او هماغه د شیرشاه سوري او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شان د خلکو هغه اصول بیا په دې ټولنه کې راجوندي کی او زموږ په ملت باندې چې دا ریخوانه نو کلتوري نو بریدونه کیږي نو د هغې دفاع به یوازې شعر او ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپله کړي او د هغه په لار لاړ شي او دغه خلکو ته په مرموز ډول باندې ماتې ورکړي او خپله ټولنه وژغوري د ټولنې افکار او آینده او مستقبل ولې نه زما سره خو د حمزه بابا په باره کې ډېر شعرونه وو خو اوس به زما ذهن کې نه وي دغه کې اول چې راغی د زه او حمزه دپاره شپږ 15 کال کې چې کتاب چاپېده ما ول داسې یو غزل لیکلی وو چې ځیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لوبېدلی دی پښتون دی او ته دا ګاډی چټک مو ول رغو کې ټکر کله څنګه او کله اوښتون دی خو ما دا یو غزل ولیکلی خو زه هغه وخت کې محصل وم او د حمزه صاحب په قدر باندې پر نو سړی په بیا په تېر عمر کې پوهېږي همداسې مې نور داسې ډېر شعرونه شته دی چې کوم دې الوت دی د لاهوت کوم دې مقام د فقر ناګار الله پې د حمزه حمزه پالی مه وهه او یادا چې د چې د حمزه د تغزل په میخانه کې او د ناګار المال دل شوې په نیم جام دی او د غسی نور دی شو
ډیر ډیر زیاته مننه استاد ډیر خلې معلومات ول کور مودن
مهرباني تاسو نه مننه
پلان دی لنم یلی سندر غاړي ارون پاچا سره مرکه ام اوریدلای شي اوس وغ ما سټډیو تراغلی وای دا زلمی دی او پاچا نکل راوړی چې دو ټګانو کانا ور کړی
د پاچا نوی جامې ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شی له نو جامو سره مینه و د خپل ټوله پیسې په جامو لګولې دای په نوی لباس کې د ځان لکار کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي وو نه یې په خپل عسکرو پسې سر ګرځاوه او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده پاچا د هر ساعت لپاره بیلې جامې لرلې او لکه څنګه چې د یو پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي د دفعه اړه بس همدا اوریدل کېدل چې په پاسکوټي کې د لباس بدلوي د پاچا په ښار کې مزې چرچی زیاتې وي د دې د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هر ورځ ډله ډله کسان راتلل په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بې ساري دي بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي پاچا له ځانه سره فکر وکړ عجیبې جامې دي دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپیژنم چې د خپل منصب لایق نه دي هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپیژنم زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړي چې سمدستي کار پیل کړي دوی دوه کڼې کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده هسې هوا یې ګزوله ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول ټاګان پاتر نیمو شپو پورې تشو ګڼیو ته ناست و هسې به یې لاسونه خوځول څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل زه باید وګورم چې کار یې چیرته رسولی دی خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی نو پښه نیولی شو البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیت خبر شوي وو او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپیژني پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته نو نیک خویه بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست و ورغی بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل او له ځانه سره یې وویل خدایا پرده مې وکړي زه ولې هیڅ نه وینم خو ځان یې غلی ونیو ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ د ټوکر پرنګ او ګلانو کې څه نظر لري څنګه ښکلی نه دي دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله او وزیر په زیر زیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتیرېدل، ای خدایا نو بی عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بی عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانه وویل خوشحاله شو چې تاسې راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې چې بیا یې پاچا ته وکړې. تګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل، خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته ټیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواستاو چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډیر زیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. ټګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه وو. او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خدا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایه او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول له یوه ډله عالي رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. ټګان تشو کڼیو ته داسې ناست وو لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباري چې پخوا هم دلته راغلي وو خالي کڼیو ته اشاره وکړه، ویې ویل څومره عالي، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل څه، زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پېښې ده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وي او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده، د هوکړې سر وخوځاوه، ویې ویل او ډیر عالي ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته زیر شو او زیر شو، خو چې د خپل پاچا په شانې هیڅ ونه لیدل. نو د هغه غوندې په لوړ آواز وویل ډیر عالي ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سردارۍ نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه لکڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بېتاره ستونو یې بخۍ ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ سیب دا پتلون دی، دای کورتۍ، دای چوخه، سیب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګومان به کوي چې هیڅ دنې دي اغوستي او دا ډیر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل، خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بالکل بالکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلی شي ډېره به ښه وي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کېږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاوابو را تاوابو. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره خی ښکاري اعلی حضرت سره، بیخي وړې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلي دي. د جشن د چارو مشر وویل صاحب، هغه چتر چې په جلوس کې وي په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه ښې مناسبې جامې دي کنه. او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ور ښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سیوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ وو یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي. هغه دو چیخې لکۍ یې څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې، پاچا خو لوڅ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسنېدل. دا خبره یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوڅ دی، او بلاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوڅ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسېده حال یې خراب شو، خو له ځانه سره یې وپتیله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نږدي، پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخي لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون بچا صاحب زموږ میلمه دی. بچا صاحب ستړي مشه، په خیر راغلې.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، په خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دغه زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپل سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغه کې د زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو، زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم آرام نه دی او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو، څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ، دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاری دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملاً حضور ته ضرورت لري په سیمه کې تاسو چې لوطن لري یاست دلته کافی وخت لري چې تمرین وکړي ملګری شته تاسو سره څنګه
او تمرین ته خو وخت خامخا پیدا کوم هغه ډیر ضرور دي چې باید سره مشکو کی او خپل आवाज تمرین وکړي او د دلته اوس ستونزې زیاتې ساسو مکسر وخت هغه د هنرمندانو دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتيږي زو سره خوشاله مې چې موسیقي وکم نو دا هنرمندانو کمې ده او نوې چې کله سندري زما جوړوم نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم پیښور ته لاړ شم
وطن څومره در باندې ګران ده
وطن لکه د مور
او دا جانان وطن سندره بلند زمزمه کې څنګه
دا خو تاسو ماته ستنه زه نو ویلی زوم راګیر کړم او زه بیا هم کوشش کوم
زما جانان جانان وطن افغان وطن زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن
ستا گلالی گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل بدل تر پانی وری گیلا آسمان وطن بدل تر پانی وری گیلا آسمان وطن ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان
وطن بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروي
نو زه خو بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو د یو خوشبختی وګڼم او به بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو هغه د کلاسیک نه راوخلی تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي
رحمان بابا او د خوشحال بابا نه راواخلې بیا غني خان حمزه شینواري رحمت شاه سائل اکبر سیال عباسین یوسفزے اکرام اللہ گران اندے شمس القمر پدیزوان سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسیمی عزیز مان اروال دکر خیاخوا میوند فیدا شو مجید کرار شو جلال مرخیل شو جوان نوی شعران دی زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راواخلم چې نوی فکر هم یو څه نوی دی یو نوی خیالات یې په شاعرۍ کې راټول کړي دي او وړاندې کړي دي نو زما هڅه وي چې هغه هم هغې ته هم په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړم
څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې په اروپا کې په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو ولیدونکو ته څنګه بیانوي په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحلې مو تیرې کړې دي څومره منډې تړې مو کړې
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپور ته کړه نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو ځینو ملګري زورور شو چې موږ تان مانځو موږ سره راشه چې غونډې وکړو که څه هم ما هغې په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کمه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم زما کار باید وستایل شي خو د هغې مینه وه زه یې منندوی یم او بس دغه ماته ګوډې هڅې مې کړې هم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقۍ په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپله هم ویاړ وکړی شم
درتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے
پراک ژوند کوي شخصي ژوند مراته وي بچان مو څکوي هغه يم سندري خوخوي نه خوخوي
بچان خو مې وړي دي دوه ځمن لرم اوس یو په لسم جمعات کې دی بل پاتم کې دی یو مې ماشوم لور ده او دلته پراک کې را سره مونږ وزه ژوند کوو شکر دې خدي په سبقونو کې تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي خپل سپورټونو کې لوبو کې هم مشغول دي د موسیقي خو چون لا وړي دي غي چون یو انګريزي سکول کې سبق وایي نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اوری کل کل زما سندره ام اوری بیت ما سره خبری همو کی خو دا سی پکی ما تا کم چرک نمالو بیگی چی دایی گنیو گواری چی آینده که سندره او وایی کنا
بچه اصلی برسته مسئله دا چی ستاسو زینی دا چی سندری دی چی خلکی واوری پا ماغ گره بیا بیا اوری بیا بیا اوری دا سی او خاص مود که که دا چی سره او سی او دا سندره دیره خیپی لگی گی یو هم دغا دی اوس دی ادون افسانه کاری دا چه دستور دی زمانه کاری دا سندره څنګه یو سندره وا مخکل دی چې دغه لنډه زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه وکړو پم دې سره به ستاسو دا پروګرام ختمیږي
او زمزمه خو به راته ګرانې شي تر ته ستانه زی ګله ګرانه کړه خو دا سی و چې دا خو زه چې کله پېښور کې وم د پاکستان ټلویزیون د پېښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندره راوغسته چې کوم ډېر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوي موسیقي سره په نوي آوازونو کې هغه بیرته جوړ کی او خلکو ته وړاندې کی نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویلې دی په خپل وخت ډېر ښه ویلې دی ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په خپرونه کې مې له نوو سازونو سره ووایه او خلکو ته ورسېده هغوی خوښ هم که د دغې غزل یا دغې کمپوز کیسه خو هم دغسې وه چې دا مخکې ویل شوی وو ما په دوباره وویلو کوشش پوه کړم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم مسته یادونا افسانه خکاری دس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا افسانه خکاری دس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا
ٹولو سواب نو اجر آشدا سپنزڑ میں سواب گڑا تئی شراب یہ دمست نچوڑا سماد تن وخ کباب گڑا سماد تن وخ کباب گڑا نغم پشرو ہی لہرا کا ون پلا سکش پہ لہرا کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا عالم کا مدوا لہرا کا تمخ پخوا کے دکھالے را کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے
د شیر د کلمہ پر رسا غ اکثر بیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي که موږ په یوه مصره کې پوښتنه داسې ولولو چې احساس نه شي ممکن د هغه بیت مانا تغییر وکړي د کلمه مې هسې نه ده یاده کړې ځوانه شاعره ثنا سیلی سټوډیو ته راغلې او خپل یو شعر راته د کلمه کوي هیله ده چې خوند ورنه واخلئ
دا چې زړګی ویده کومه ټوله شپه ښیښه کې دا چې زړګی ویده کوما ټوله شپه ښیښه کې کلونه وشول چې ساتمه زه ښیښه ښیښه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي ډېوه ښیښه کې او هم تا بیا تمه د راکړې چې دیدن به کوو هم تا بیا تمه در اکڑی چی دیدن بکو زک خوگور منن دیر دروازه خیخه که او درانجو خال کمی بیزای و گیله و نکڑی درانجو خال کمی بیزای و گیله و نکڑی کلو نوشول چیز نگورم چیره خیخه که دغنو زالی برانوی سیلی ترخر الوتی دغنو زالی برانوی سیلی ترخر الوتی زکه خو ساتم میرات مړی حافظه خیخه کی زکه خو ساتم میرات مړی حافظه خیخه کی
حمید الله زازی چې دوه کال لمخه د کابل د بوتخاک سیمې د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره یې خو نن سبا یې چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږ وم، څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي. ما هماغه لحظه پرېکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي. زموږ همکاره مسعوده نیازی دې پارک ته ورغلې، د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې، پام مو ورته راړوم.
زازای صاحب، زه چې ګورم نام خدا د کابل ښار په یوې لرې پرتې سیمه کې د غره په بیخ کې ډېره ښایسته منظره ده چې یو ښایسته پارک جوړ شوی ده. که تاسو دغه پارک په اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي چې دا پارک جوړ شوی ده او څه انګیزه باعث شوه چې تاسو داسې وغوښتل داسې یو کار وکوئ؟
پارک هو تقریبا دوه کاله څو میاشتې ووتلې چې دا ما کار شروع کړی و.
او څنګه د نقشه او دا شیان مو خپله داخلي انجینرانو نقشې طرحه کړي دي، جوړې کړي دي، که بهرنیو انجینرانو نه مرسته غوښتې ده او نقشه کې تاسو هم خوښولو کې دې کې رول لره؟
هو، په دې کې مونږ اول چې کله د کار شروع کولو بیا شروالۍ تللو، شروالۍ بیا مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو، نقشه په دې کې بیا شرکتو والا راغله، ډېر بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی، چینایانو ورکې کار کړی دی، هم د هلی شرکت و کار کړی دی.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل ښار نسبتا یوه لرې سیمه چې د غره ډډه ده کنه، دغه ځای یو ستاسو انتخاب و که همدغه ځای درته پیدا شي، څنګه مو دغه ځای خوښته؟
ما په یو وخت کې د ازادۍ رادیو نه یو پروګرام اوریدلی و، د باغیواش او د باغی بابر په حساب کې بیا پروګرام بیا د خلکو دپاره بیا دا ځای کم دی. بس بیا ما چې سوچ وکړو چې د دې پارک د دغ ځای کې باید یو پارک زه جوړ کړم د خلکو دپاره، بس مغه تشویش زده کړو، بس توکل په خدای کار مې شروع کړو، هم تر دې پورې چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشحاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي، څومره خلک خوشحاله دي؟ تاسو چې ګورئ هیوادوال دلته عملاً وزي ساحې ته دوی ګورئ؟
خلک خو ډېر خوشحاله دي. صحیح ده، نفوس د کابل تقریبا څه کم 2 میلیونه ته ورسېدو، هم دا رقم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کم دي. خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نوره وکړي او نوره خلکو دپاره باید نوره کار جوړ شي.
او د میرمنو په باره کې راته کوئ، په دې پارک کې د میرمنو راتګ څنګه د ډېرې راځي او تاسو څه تدابیر نیولې له دې اړخه چې دوی ونه ځورول شي د ځینې ځوانانو لخوا؟ کنه دغه باره کې راته وایي.
موږ هم د میرمنو دپاره خاص ورځ تعین کړی دی چې د دوشنبې ورځ د فامیلي ورځ دی د میرمنو دپاره دی. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی، دا د امنیتي سیستم موسه دا ځای د عزت لپاره مو جوړ کړی، نه د خلکو د عزت لپاره چې څوک راشي. دلته موږ غیر خلک لوپر ښار یا هغه خلک هم چور بند کړي دي په دروازې کې چې کله راځي موږ دلته پته لګي چې دا خلک د خلکو بازار همغې نه ځینې استنوو. په تېره دوشنبه کې ما ته په میلو والا خپله راغله چې موږ په کور کې دومره ازادانه نه یو ګرځېدلې لکه په دې پارک کې موږ ازادانه وګرځېدو. راغلو یو نیم ساعت یو ساعت وخت مو تېر کړو.
زازای صاحب، که د پارک د اسانتیاو په اړه معلومات راکړئ چې کومې کومې برخې دي پکې د تفریح لپاره، نور څه سهولتونه دي
په پارک کې؟ خو تقریبا ډېر سیستمونه موجود دي، ډېر پس ډیزاینونه شوي دي. پارک لوی دفتر لري، دغه سي خاخ مسجد لري، د اوازې لپاره د سونا هاوس مون په اینده کې لرو، او تر کوم اوس مون د ځګاوي نصب کړی دي، خلکو ساتيره دي، لپاره رستورانتونه دي، کانتینونه دي، څو رحمه ان شاء الله ورو ورو دا پروګرام آینده لپاره ډېر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سر ته ورسیږي.
د څه پلان هم شته چې ځینې پروګرامونه نندارتونونه یا مشاعري یا کنسرتونه لپاره داخل پرم تاسو امکانات لري چې پاینده کې خیر بیا کڅوګو غوړی دلته نندارتون خلاص کیه کنسرت ورکی؟
بله بله، ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام د کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کړم. ارم میش به دلته نمایشګاه جوړ شي، افغانستان تجارت دلته روش خپل نمایشګاه وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر ورسې. دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کړم.
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه څه عمومي سړک نه لګلري ده، د ترانسپورت سہولت څنګه ده؟ کپته غاړه مو خپل پارک سا هم ډیره لویه ده، نامه خدا یو سر ربل سر ته تاګم شاید ځینې ماشومان او سکورنۍ سره په دغه اړه سہولتونه لري.
بله بله، اوس ما ته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی، او نه ځنه ماشین موټر ما راوستل دی چینه د برکی موټر چې په خارج ټولو ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي ما راوستل افغانستان ته. ان شاء الله اولین وار و چې ما دا موټر راوستل د خلکو اسانتیاو دی، پر هم په پارک یو ګرځي هم د کا نور اسواري موټر نه یې هم هغه ته بوزي ځي ته ورسې دی خار پورې.
بهر کې د یو افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ ده او خود سزایونه نشته او خلک په بده وضعیت کې دي او داسې جایونه کوي خلک یعنی دا به څومره د افغانستان یو ښه تصویر وړاندې کوي بهرنیانو ته
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک هیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي خو بیا د خارج کې د سرمایه‌گذاران چې دونه ما دا غوښتنه ده چې راشي خپل سرمایه‌گذاري په خپل متن کې وکړي خپل خلکو ته خیر ورسیږي او دا سرمایه‌گذاري دوی نه پاتې کیږي
او زازا صاحب تاسو دغه پارک چې مدلته جوړ کړی نور ولایتونو کې هم پلان لري په راتلونکي کې له خیره چې ولایتو ته مو غزه وي دغه پارکونه په ولایتو کې مو اوس د کابل تر څنګ یا په نورو سیمو کې هم د کابل
انشاءالله چې په دې کې ما سره دولت لږ همکاري وکړي ما دې ته پلان دی چې دا به د مرکزي پارک هم نور شاهونه به زه په ولایتو کې انشاءالله په راتلونکي کې جوړم
ډېره زیاته مننه زازا صاحب
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو